201
ورزول لاند خبرونه ته د ترکیه د ولسمشری ټاکنو د رايوش میرنه روانه د ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې په نګدي 40% شمیرل شو رايو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنۍ ولسمشر رجب طيب اردوان خپل اصلي سیال کمال قلیجدار اوغلو مخ کې دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک خبر ورکړی دی چې کابل ته د 40 میلیونو ډالرو بشری مرستو یو بل بسته رسیدلې ده. دا خبره یاد بانک په یو ټویټ کې کړی او ویلي دی چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته انتقال شوې دي. سبا ته به په افغانستان کې په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو واکسین ولګول شي. د یونیسف د پولیو د کمپاین مسؤلینو ویلي چې شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان به واکسین شي. افغانستان او پاکستان یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس لا هم پکې نه دی محوه شوی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې په شپږو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي په دې اړه مولا ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخصي یو کس په مخدره مواد معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو دپاره له هرې ممکنې لارې که هغه جرم وي که هغه هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې څو ځله خپل اولادونه ډبولي دي.
موړو مور به مې واله زامنو سره به مې جنګ و جنجال به بس پار کړم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي زامن مې ولي جنګ و جنجال مې ډېر کړی دی کور کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
ټوله کوڅه دې وشرموله، دې شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایي؟ ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایې موږ سترګې نه لرو، تو خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوئ؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپله څلور کلنه ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاق پیښې ډېرې شوې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژي کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار ترڅنګ ځینې برخې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې ستراتیژي کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشه یي بوټو د کښت، نشي موادو جوړولو قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو شوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی، مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي، د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده، په هیواد کې د سروې ترسره کول دي، شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوې فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لړپوړی افسر وژل سوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. که نن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وضعیت ته وګورو، یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یو کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاقو په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
د زهرو کاروان با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کېږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ له ملاتړ پرته بیرته د معتادینو له ټولۍ سره یو ځای سي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسیږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ یې د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
گل زمان دو ماشومان پلار لنشو مخ که دو موتور دو پیر و پلور کاروبار کوه او اقتصادی وضعیت دیر خوه او کلا ناکلا به یه لبی وزلو خپل و خپلوان و سر هم مالی مرسته کولا دیوی چه لنشو روسته یه لمره کار پری خود او روسته ورست در بل اقتصادی وضعیت خراب شو. گل زمان وی چه پینزل لسکالاکی که خپل مرمن او ماشومانی ندیلی دلی او خپل و خپلوانو هم هیر کرده دی.
تنزل اسکار کې چې کوڅه نه تللی او بعد چې پر کورم ټول ژوندۍ برابر و پلار چې پر خپل کور او خپل بچارو باندې ځم خامخا مشکلات څه دلته چې یم پیسې نه لرم چې پلار سمه کورته کاروبار موږ څه څوک لکه اینه موږ څوک چې بار نه کوي چا ته وایي چې زه کاروباري سړی کار کوم مهیا مجې په مجې څه ژوند چندان څوک چې بار نه کوي.
ګل زمان تر اوسه 15 ځله د متادینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پریښودلې ده، خو هر ځل تر نشې پریښودلو وروسته چې کابل ښار کې له متادینو سره یو ځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی اکمل څلور کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له څلورو کلو راهیسې په فریدون کلا کې له متادینو سره یو ځای اوسیږي، خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
ورایت مزار شریف خانه
ماست. کور می په مزار شریف کې دی. دلته راغلی يم د پودر او کیسې نشم کړي او پیسې می مصرف کړي. دا یو کال ته شو چې کور ته نیم تلای او خپل ټلیفون می هم خرج کړ. اوس د همدې عمل الله سره کور ته نشم تلای.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خوده، خو په یو ونی کې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپل کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو اسانه ورزنه پیدا کیدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې ونی په بهیر کې بیرته موتاد شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي، خود کورنۍ ملاتړ کولای شي چې دا ناروغ له متادینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره یې له نشه موادو سره ذهني تړاو کم شي. د متادینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وایي که کورنۍ د متاد ملاتړ ونه کړي، له کوره یې وشړي او پام ورته ونه کړي، د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
رفتارات تغییر میکنه، اعتماد
د معتاد چلند بدلون مومی، پر ځان باور کمی کی، د کورنۍ لکه پلار میرمنې زوی لور او خاوند ترمنځ اړیکې زیانمنی کی او انداز چې د جلا کېدو سبب کیږي.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجعه او معتادینو د راټولولو شمیر ښیي ډیری بې سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپلو کورنیو ملاتړ نه لري او کورنیو شړلې دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2250 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو ستونزو ترڅنګ معتادین بیلابیلو جرمونو ته مجبوروي. دا معتادین غلاوي کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې معتادین ولې تر روغ خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي، دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي، دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغیزې کوي او څنګه کیدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري.
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کیږي، خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کیږي. چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلا وته مخه کړي، یعنی په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي. نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همې شاید مخدره مواد د لاس راوړلو لپاره له هرې ممکنې لارې کاغه جرم وي، کاغه هر لار وي، د یو څه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي.
معتادین ولې ترادي او سالم خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي سي، د وخت په تیریدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي او دوی نشي کولای هغه پیسې چې د مخدره موادو د لاس راوړلو لپاره په کار کې په لاس کې ولري. نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا او تمخه کوي او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري او علاوه له دې که چیرې شغل وظیفه ونه لري، فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایمو ته پرې نه ږدي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی دا د دې باعث ګرځي چې دی د سالم اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کېدای شي. په لومړیو وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم وخت چې دی کور ته هم لاسرسی ونه لري د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه دریغ نه کوي. د مثال په توګه که ده ته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته وویل سي پلانکی کس راته قتل که د دغو پیسو په مقابل کې د ورځې قتل قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د احتیاط په شروع کې چون له دوی سره تعامل ملګری وي او شغل وظیفه هم تر یو اندازې پورې سرته رسوي خاص جرمونه نه ترسره کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکړي، یعنې له فامیل څخه لېرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکړي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنې د احتیاط په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د احتیاط په وروستیو کې زیات جرمونه ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون له یوې خوا د احتیاط له امله له ټولنې لرېوالی، د شغل او وظیفې له لاسه ورکول، په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل، دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي. له بلې خوا کوم وخت چې د یو جرم ترسره کړي او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې د احتیاط له وجې دلته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي، یعنې په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي. هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي، نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي، زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي.
هغه معتادین چې د احتیاط له امله یې جرمونو ته مخه کړې وي، آیا د احتیاط له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که یې عادت ګرځي؟
معتادین اکثر اوقات د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي. کوم وخت چې د ده درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي، نو جرمونه هم نه کوي. ولی هغه کسان، هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه که درملنه یوه هم سي، هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري هغه بیا هم جرمونه کوي، ولی د اعتیاد مرحلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي.
څنګه کېدلی سي چې یو معتاد له اعتیاد سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري، د اعتیاد په څنګ کې په خپل فامیلي تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري، شغل او وظیفه ولري، نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتاد دي، فامیلي تقویه، وظیفه او شغل نه لري، د جرایمو کچه پکې کمه وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله کوي، وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولې دي، اخیر می کورنۍ دې ته اړ سو چې ما په زنجیرونو وتړي او په کوټه کې می بندې کړي، خو کله چې به یې خوشې کړم بیرته به هغه نشي وي او زه به وم. د نشو له امله می غلاوي هم کړي او پولیسو هم بندي کړی یم. دا چې بسم الله د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ، غاښونه یې زمونږ هغه کړ، هډوکي یې زمونږ پوچ کړ، هډوکي یې زمونږ خراب کړ. مواد به مې واخیستو کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله، بس هماته کله به پله لاندې ناستوم، کله به تپه کې ناستوم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله چې نه یې د سره بس درد باندې راولي. کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخسل، وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به، بس پارکم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې. دغه ته یوه ورځ بس اوسپنه او بله چاره م نه درلودله، پایې ښه کې وې د اوسپنو د فابریکې وې، همدغه م واخیستله، بس راوم کله ویوړو خرڅه م کړه اته کیلو په شل روپۍ باندې. بعد هغې م بیا ځان ته پوډر پرې واخیسته، دوه ورځې اوزه کې م په همدغه اوسپنه باندې ونولم او دوی ته یې بوتنه، بیا مې زامن راپسې راغل، زمانت یې دما وکړو، بیا خوشې کړم. شل پنځه ویشت کاله مونږ په کور کې چای نه دی چکلی، سبای به پوډر را سره نه، بس چای به م پرېښو، د غرمې ډوډۍ به م پرېښو، هغه یو وخت ډوډۍ به م د ماښام په کور کې خوړله، بس خلاص. نو نه د چای خبر وو، نه د دسترخوان نه خبر وو، نه د کور نه خبر وو. د خمارۍ حالات به چې راغی چا ته به دې کتلی هم نه. ټول می زورولی دیم د وړو مور ام داغه مور کله به چې بیا ډیر خراب کړم بچانو به می راونی ول مزامونو می خو کې به راته زنجیرونه واچول بعد هغې به بیا زه واخیستلم کور کې یوه میاشت دوه میاشتې به په کور کې بیا زه تړلم دوایی به راته راوړله دوه میاشتې حالات په ما داسې حالات راغی چې بیخي مې وضع خراب و کله به مې سر په دیواله سره وه کله به مې د توشکې سره خو هېڅ څه خبره نه یوه ورځې واوره ډېره وشوه همدغه اوس موده کې چې دا واوره ډېره وشوه بس اوه ورځې مې وتلی که اته ورځې مې وتلی زامن مې راغلی د ما د پکو نه زنجیر خلاص کړه جیکشه پلاره ښه وا د وای بیرون به چکر و کمیس یې راباندې وخه په واوره کې څمله ولمه واوره را باندې واچوله ما کولی وهلې چې د خدای لاس ته وګورې او زامنو مې راته چې دا پلاره که کېږي هېڅ خبره نشته بس مغزه یې زمونږ خراب کړه ځان یې زمونږ خراب کړه اعتماد یې زمونږ خراب کړه پیسې یې زمونږ خراب کړه ژوند یې زمونږ خراب کړه د اولادو ژوند زمونږ سره د بچیانو ژوند زمونږ سره ټول راته بس دغه بده خاطره ده زما د دوی واسکټ مې د کاره راغلی ده بند کړی ده هغه وده وده تللی یم د دوی د واسکټ نه مې پنځه سوه که شپږ سوه روپۍ مې اخیستي تللی یم مواد مې پرې اخیستي د ما همزول هم څنګه ښه موټر لري ښه کورونه لري زه دم دغه عمل د لاسه پس پاتې یم او که ما نه وای ول ډېرو هغه به وم اوس
ایا پوهې د لاست ایا پوهې د لاست چې اعتیاد د ژور خفګان سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو
اکثر وخت ژور خفګان د اعتیاد سبب ګرځي هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو غټ پریشانی او غم کې وي نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي او هم مخدره موادو استفاده یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت چې یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي یعنې په ټولنه کې چې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپک سترګه باندې ګوري او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي او دوه عامل یې کیمیاوي تغیرات دي هغه تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین دغه زیات پر هغه دماغې نورو ترانسمیترونو باندې تاثیر کوي نظر نور مخدره موادو ته
ایا په هدا لاست
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شید چې د شاګولي څو گاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې لدی سیمه څخه کډه شي دا چې گاونډیان ولی شاګوله کډه کولو ته مجبوروي اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
جانانا السلام علیکم
وعلیکم سلام شاگل ستړی مشی
خیر اوسی خور مشی
شاگل خدای دې خیر کی څنګه راغلی
ته خو خپویږي چې دې څه دې پارا راغلی یما
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې
زه خو تل ستاسو څخه یوازې دغه یو شی رانیسم پوره یادوم ما
ښه پوره غواړې
هو پوره غواړم ژری راکا چې ډېر خماره یما
پیسې دې راوړې دي
نه پیسې خو نه لرم
څنګه نه لرې
زما دې اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم
نو زه خو کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم
مفتی ما راکا وا په پوری راکا
اوس مې هم زر افغانۍ پوره وړې ته نور پورم غواړې
نو چې پیسې نه لرم څه وکم
نو زه څه وکم زه خو هم له بل څخه په پیسو رانیسم
خیر دی نن یوه پوړۍ په پور راکا سبا دې هغه نور پورم درکوم
نه کیږي، بس د نور پور نشم در کولای.
خیر دی، ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما پیسه، زما مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لری؟ ته خو عملی نه یې.
زما عملی یم.
ته بیا د څه شي عملی یې؟
زما بیا ښځې ډیرې خوښیږي.
توبه خدایا، یو خو نشه یي مواد خرڅوې، بل دا ګنام کوې؟
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکړم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر کړه.
توبه خدایا، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناه مې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم در کولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده راسره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا که چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځه حاجی صاحب کور ته چای به وڅخی.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وزي او نه وزي، ته وایې څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته هیڅ شرم نه لري؟
نه تاسو څه وایې، ما څه بد کړي دي؟
نور لاسکه، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو، ته خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمیږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په ما ناحقه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي، میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډیر میلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه وزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځایه به کډه باروي، بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار کړه، خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خو دانشایي مواد زموږ له وطنه ورک کړې، هم مې ساعت تباه شو او هم مې عزت لاړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. چنار آخست یورده راشد رحمت بارانا، راشد رحمت بارانا، شار خست یورده جولا کده کلی دی چنار آخست
یورده. غاړې تاو شو نه دې چاله